مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په دوه مخبرونه کې هم زه نجیب عامر ساسو کوربه يم. ساسو د روغتیا په هیله د خیرزي په هیله د خبرونه پیلو دا یو ساته خبرونه ده چې په سر کې وای تاسو خبرونه وره له خبرونو وروسته په لومړی نیمای کې د تا ریپورتونه لرو او په دې نیمای کې دوه نس پروګرامونه اوریدل شي روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. خبر نو سرټکی پاکستان کې نن په آرمی پبلک سکول د بریټ پینزم تن منځل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په پاتې وو ولایتونو کې د رایو شمیرنه لپاره نه پیل کړي. ترکیه وایي که پر ضد بندیزونه ولګول شول نو د ناټو امریکې لپاره کاریدونکي پوځي مرکزونه به وتړي. د خبرونو تفصیل په پیښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید پنځم تلین منزل کېږي. پنځه کاله وړاندې د 2014 کال د ډسمبر په 14 ترهګرو د پیښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د یاد سکول 122 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو وژل شول. د شهدا فورم په نوم تنظیم چې غړي هغه کورنۍ دي چې په یاد برید کې اولادونه یا بایللي او یا هم ژوبل شوي، نن په پیښور کې لوی غونډه لري. د دغه تنظیم مشر افضل خان ایډوکیټ پرون ناوخته مشال لري او تویل په خپل آرمی پبلک سکول کې هم نن د سکول انتظامی د وی غونډې تابع کړی دا چې په کې به د غزمنو شو کورنۍ غړي برخه اخلي. په اسلام آباد کې پروګرس او یوت سوسایټي هم نن یو غونډه نیولې ده. همدارنګه د ملک د نورو برخو نه هم د ورته غونډو د نیولو راپورونه را رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا، بلوچستان صوبو کې سکم 5 میلیونه، په پنجاب کې 19 میلیونه، په سند کې نږدې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د ګزن ضد څاڅکي ورکړل شي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو 101 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 3 اویا د خیبر پختونخوا دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 3 واړو صوبو اعلی وزیرانو ته سپارښتنه کړې ده چې د پولیو د اوسني بهیر مشري دي په خپله غاړه واخلي. پرون د کوټې پرس کلب مخې ته ځایي خلکو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د کوټې او ژوب ترمنځ لویه لاره د غبرګه کړي چې د حوادثو مخه ونیول شي. دا مظاهره وروسته لاغې شوې چې د ډسمبر په 14 د یادې لویې لارې پر سر د مسلم باغ په کان مترزی سیمه کې د یوې حادثې پر مهال لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. دې ته ورته ګڼې نورې حادثې هم وخت ناوخته د کوټې او ژوب ترمنځ پر غځېدلې لویې لارې مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي. والته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي. عمران خان ته د دې سفر بلنه د بحرین بادشاه حماد بن عیسی ال خلیفه ورکړې ده. د پاکستان رسمي سرچینې لیکي چې له نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې ځینې وزیران او یو لوړ پوړی پلاوی هم ملګری وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په 15 په خپله ویبپاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د بحرین حکومت وزیر اعظم عمران خان ته د هیواد تر ټولو لوی ملکي انعام هم ورکړي. له وزیر اعظم جوړېدو وروسته بحرین ته د عمران خان د لومړی سفر دی. د افغانستان د خپل انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر پروسه پیل کړه او د ورځې تر پایه په پنجشیر ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه. دا کار وروسته لاغې ممکن شو چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه اجازه ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستان روپیو د نه کارولو ضد کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو 2 سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلېده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کماوه بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم ضرر برسوله. د ننګرهار د والي وینا تولله خوګیاڼي بیګاش په مشال اړیو ته ویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات شوي.
ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د اداري کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته
په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی. په دغو دواړو ولایتونو کې د کرنسۍ د بدلولو مارکیټونو صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل شوي سو په مټې پاکستانی روپۍ ټوله شي. د ترکیې ولسمشر د ډکه کړی چې که واشنگتن پرې بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې دننه هغه دوه ستراتیژیک پوځي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې دي. پر ترکیې د بندیزونو لګولو اټکل له روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو پر سر کېږي. رجب طیب اردغان پرون الخبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که ضروري وګڼله نو د انسرلیک او کوریزک په نومونو دواړه پوځي مرکزونه به وتړي. د ترکیې د ولسمشر دغه څرګندونې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د اړیکو خرابېدو نښې ښکاره کوي. د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې له 2014 کال راهیسې خرابې شوې دي. هغه مهال په ترکیې کې د پوځي کودتا هڅه وشوه او انقرې په امریکا کې جلاوطن ترکیې سوداګر فتح الله ګولین باندې تور پورې کړ چې ګینې تر شا یې لاس درلود. دواړو خواوو ترمنځ اړیکې لا نورې هغه مهال خرابې شوې چې اردوغان وویل له روسیې نه د S-400 په نوم د میزایلو پرمختللی نظام اخیستل غواړي. امریکا وایي دا پروګرام په انسرلیک پوځي مرکز کې F-15 امریکایي جیټ الوتکو ته ګواښ متوجه کوي. راپورونه وایي د هند په شمال ختیځ کې د شهریت په اړه د لانجمن قانون خلاف د تشدد ډکو احتجاجونو وروسته تېره شپه 15 تنه وژل شوي دي. په دې کې 3 تنه پولیسو وژلي دي. د آسام ریاست په تر ټولو لوی ښار ګوهاټي کې پرون هم ترنګلتیا زیاته وه او هلته چارواکو له انټرنیټ بندولو سره سره هم کرفیو لګولې وه. تېره شپه په کرفیو کې تر نرمۍ وروسته د شهریت په اړه د قانون خلاف تازه مظاهرې شوي دي. د هند پارلمان د ډسمبر په 11 قانون منظور کړ چې له مخې به له مسلمانانو پرته هغو میلیونونو نو غیر قانوني کډوالو ته شهريت ورکول کیږي چې د هیواد تر 2013 کال د ختمېدو وړاندې لګونډي هیوادونو څخه ورغلي ول. د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په پېښور او د پاکستان په ځونو نورو ښارونو کې نن پر آرمي پبلک سکول د برید د یاد ورځ منځل کېږي. له پېښې یو ژوندی وتلی ماشوم چې اوس ځوان دی وایي
نو هغه چې دی زما په مخ کې چې دی نو ما چې داسې بر وکتل زما په مخ کې چې دی د زما یو ملګری په سر ویشتو ټوله وینه چې زما په مخ راغله. که نه نو دغه یو داسې امیج دی چې زما را به کلم زما په خیال هېر نه شي.
د نن نه په ټول پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د بلوچستان خلک د کوټي او ژوب ترمنځ د لوی لارې د غبرګولو غوښتنه کوي.
د سنگل روډ دی په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي واقعیت کیږي.
راپورونه وایي امریکایي ولسمشر به له افغانستانه له خپلو لږ تر لږه 4000 سرتیرو د ویستلو اعلان زر وکړي. او په دویمه نیمایي کې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار خپرونې درته لرو. په ستونزې او سرکار خپرونه کې به واورئ چې د مومندو خلک د افغانستان سره د ګورسل لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
د ګورسلۍ لاره چې کوم ازاده شوه دا غوند مومند کې آباد شو ځکه چې روزګار به پیدا شي یو منډه به پیدا شي یو روزګار به کوو موږ ځای په ځای ناست یو.
د مشال تر څنګ پنځه کاله وړاندې په نن ورځ ترهګرو پېښور کې پر آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې له 130 څخه زیات کسان ووژل شول. په وژلو شوو کې 132 د سکول زده کوونکي ول. نن د هغو وژلو شوو کسانو په یاد په پېښور او د ملک په نورو برخو کې یاد غونډې جوړیږي چې پکې هغه کورنۍ هم برخه اخلي چې خپل ماشومان یې بایللي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ویډیو ته وویل نن د غرمې په 2 بجې د پېښور په ای پی ایس لایبرری کې د ایوی غونډې تابعیا کړې ده چې پکې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلارانو نه علاوه عام خلک هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا د غونډې مقصد نه صرف د سکول په پېښه کې وژل شوي ماشومان یادول دي بلکې له حکومت به غوښتنه کوي چې 15 کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه ورته انصاف ورنه کړی شو. آرمی پبلک سکول پېښور کې هم د سکول انتظامی د ایوی غونډې تابعیا کړې چې پکې وژل شوو طالب علمانو او د سکول نورې عملیې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. بلخوا په اسلام اسلام آباد کې هم پروګرسیو یوت سوسایټي اف پاکستان نومې تنظیم نن غرمې د یو پروګرام تابعیا کړي چې پکې به د وجل شوو ماشومانو په یاد کې شمې بلولو سره دستخط مهم هم چلوي. د یاد تنظیم ویان ایمن زاهد مشال ریډیو ته وویل،
16 دسمبر په جو هولناک واقعیا پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا.
14 دسمبر د پاکستان په تاریخ کې چې کومه ناوړه پیښه رامخې ته شوې وه، چې پکې د آرمی پبلک سکول د 130 نه زیات ماشومان وجل شوي وو، نو د هغوی په یاد کې د دې غونډې تابعیا کړي ده چې پکې به د مدني ټولنو فعالانو، سفیرانو، اسلام آباد پولیس او خبریالانو نه علاوه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک ګډون کوي. د پروګرام مقصد نه صرف د سکول ماشومان یاد ساتل دي، بلکې د عزم څرګندونه هم کول دي چې همیشه به د وسلوالو پر ضد یو موټی یو، او هغوی به کله هم خپل مقصد کې کامیابیدو ته نه پرېږدو. د نوموړي په وینا تنظیم یې اسلام آباد نه علاوه په لاهور او کراچۍ کې هم دا قسمه پروګرامونو تابعیا کړي ده. د ذکر ده چې د 2014 کال دسمبر په 14 وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو، چې پکې د 132 ماشومانو په ګډون تر 140 زیات کسان وژلي ول. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دغه برید چې د سکول پر ماشومانو وشو، په پاکستان او نړۍ کې هر دردمند زړه وشل. خو وایي ځمکه هغه سوځي هر چې اور ورباندې بلوي. دا پېښه چې نورو ته دومره د خفګان وړ وه، نو پر هغو پلرونو او میندو به څه تیر شوي چې سهار ماشومان سکول ته واستول، خو د ورځې په پای کې بیا هغوی نول او یا هم په مات ګوټ او زخمي وجود د هغوی پر وړاندې ول. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په یو ځانګړي راپور کې د محمد نواز د کورنۍ کیسه راخیستې چې یو زوی په هماغه ورځ وژل شو او بلې شوبل شو.
ورځ وه د دسمبر 14 او کال 2014. سهار وختي د محمد نواز او د هغه د زوی حارث نواز وروستۍ ملاقات په داسې حال کې وسو چې زوی پلار ته او پلار زوی ته غوسه کتل.
اول احمد پاسولو دے سکول لانو نہ پاسے دو بیا اگے نہ پاس سکم دے احمد زرا پاسولو مچیر دا ہارے سکول تے نزی نو ما پہ آواز کو چھ پاس بچو سکول تے زوی نظم بیا مور تے پاس وے نظم نو بیا میں پہ غصے کی آواز کو نو بیا پاسے دو کہ نا غپ دے سر تلی آواز چھولو ما تے ویسے بد بد خفقان پہ انداز کیو کتلو کمرے نو تو ما مور تے بد بدو کتل اپ دے خپو چھ تے زولے پزور نن ما سکول تے لے دا زما دا اخر نے ملاقات ہو.
کوڅو ساده ورسته پر پېښور آرمی پبلک سکول مشکوکا ترګرو برید وکړ چې پکې حارث هم ووژل سو. خو محمد نواز ته د حارث د مرګ خبر هغه وخت ترلاسه سو چې کله په هسپتال کې په همدې برید کې ټپي سوی زوی احمد نواز سره وو. احمد نواز پرون له مشال اډو سره په مرکه کې ول چې پر خلکو د دسمبر 14 نیټه یو ورځ راځي، خو پر د هر ورځ د دسمبر 14 وی
او یو ماشوم په سر وښتو او په سر سر نږدې نه وښتو. زه پکې په دې لکه شوم چې ما د ټوپ وال د سیټ د کرسي لاندې نور پټ شو. نو زه په دې بر دي مټ سره خواته لګیدم. زه په مټ سره خواته چې لګیدم نو دا لاس مې کم دی نو اولموست د بدن نه جدا او صرف د سی ور کوټ د خوښه ټکړه ما خو یو وخت مجبور لري کوم په دغه ټپري د باندې کوم. خو بیا بس روشت مې کړل او دې بل لاس کې روان شوم چې بل دغه تلارم هلته دماکی میں تقریباً 35 بمونه خلاص شو سکول کې دن.
خو احمد نواز وایي چې هغه شیبه به کله هم هیر نه کړي چې وسوالو یې پر نږدې ملګری ډزې وکړي.
نو هغه چې د زما په مخ کې چې ده نو ما چې د سبرو کتل زما په مخ کې چې ده نو زما یو مرګره په سر وښتو ټول وینه چې زما په مخ راغله. کنه نو دغه یو داسې ایمیج دی چې زما په کلم زما په خیال یې نشي اچھا په سر لګي ته ما ته دغه د غن پاوډر هم ټول راغو ما باندې وینم ټول لاغته دغه نه راغته موږ سرونه یو ځای پراتو ما هغه ته مخ کړو هغه هغه نه علاوه چې دا را پاسې د مو لاس پر اوچت کوتي بلې خبرې ته پټې ته رسلم بلار کې دا باډیز پراته د ماشومانو دا ټول د چانه چې دینو لاسونه بیلو د چانه چې دینو چا کیس سمې ډېر داسې ور باندې شه خو دغه ایمیجز چې دینو دغه زما په خیال یې رده ولا نه دي.
احمد نواز د پټه دو لپاره بلی کوټه ته منډکړه.
زه چې کوم دی نه هغه بلې کمرې ته چې پټې دوله لاړم نو هلته کې چې کوم دی نو مونږ پټ شو داسې ټیچر هم وایو سو نور زخمي ماشومان بیا دهشتګر دوباره راغلل هغه کمرې ته هلته کې چې کوم دی نو ډزې شروع کړې او خلک یې وویشتل. نو په دغه کې چې کوم دی نو ټیچر یې چولې ته چې ژوندی وه نو هغې ته چې دی نو کیمیکل یې په واشول هغه زما سره بېخي د سر سره مې خوا کې پرته وه په هغې اورو لګول ما خو سره شو کولای په خپل زما لاس زما د پاسه یو بل ډډ باډي پرته وه بس ما هم ځان غلی کړ او دهشتګرد دلته ولاړو مې اوس کوم غږ وکړ نو ما هم ورسره ولې نو ما څه کولم نه شو نه خوځېدی شوم او هغه چې دی ناست دی د ټیچر هغه ما کتل ورته خو شور یې نه کولو شي نور دهشتګرد رانه شي چې دی نه نور ماشومانو دی
نږدې دوه ساعته احمد په دردونو کې تیر کړل پر دې مهال پوځیان راغلل او هغه ایمبولانس ته واچو
ایمبولانس کې فراغ د ټولې دروازې بار په چمنونو کې خویدن نزینه ختم شوې ده دغه د بار او دې ګاډی نه به راو باسر وشتل ویل چې کم تبه وای چې بس اسې بلوی دی اسې ساده شی نه دی چې بس داسې به راو باسر وشتل به دسې او زه په کې بهر رو وشتم دی وای چې زم دغه ما کنه ځکه چې زه ډیر زیات لکوي نه تلې و ان کانشس او زه بهر رو وشتل ما چې ټټکا مې خوړه نه دسې راو وښو ملک ډیر نه ما وښې دغه دم ته مې کته نو ماستر ګیو خړول نو هغه کس یو کس به وړي دم پاچمن کې سي دغه یو کس به وړي دم وې چې دا د یو پکې ژوند دی نو بس په زر زر بوتلم سټیټر کې
د پیشي د احمد نواز ژوند او فکر ور بدل کړ هغه د علاج لپاره برتانیې ته ولاړ په اسکول کې داخله واخیسته او په 2015 کال کې د ترګری او انتیافزندې پرزت کمپاین پیل کړ هغه اوس پوهنتونونو سکولونو او نړیوالو سیمینارونو ته ځي او د ترګری او انتیا پسندۍ د مخنیوي پر موضوع ویناګانې کوي د احمد نواز دا کمپاین دومره وستایل سو چې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم تیرا زامی هم ورسره ملاقات وکړ د ته 13 میاشت د 2019 کال د لګیسی ایوارډ ورکړل سو د برتانیې شهزاده ویلیام د چای لپاره میلمه کړ او د هغه کار یې وستایلې خو پلار وایي کله هم د دسمبر 14 نیټه راځي نو هغه په دې ورځ تر غرمې پورې ځکه ویدوي چې غم یې نیمای شي
د عبدالحی کاکړ په تفصیلی ځانګړي ریپورت کې تاسو واوریدل چې په آرمی پبلک سکول چې برید کې دوه نو د احمد نواز په کورنۍ باندې ستیر شول د آرمی پبلک سکول پیخي متاثرین وایي 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ورته انصاف میلاو نشو په کار وچی حکومت نه صرف د بچو قاتلانو ته سزا ورکړې وای بلکې هغه چا چې د غفلت نه کار اخیسته او هغه دې هم په ډاګه شوی وای یو ربیع احمد الله رپورټ لري
د وجل شو ماشومانو میندې او پلاران لتیرو 15 کلونو راهسه له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د بچو قاتلانو ته د سزا ورکړي بلکې د چا د غفلت له وجې چې دا پیښه رامخه ته شوې و نو هغوی دې هم را پډاګه کړي مشال ریډیو چې کله د پوهانو په وړاندې د پښتنه کې خدا چې 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ولې د آرمی پبلک سکول متاثرینو ته انصاف میلاو نه شو نو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي
کار خدا دا چا کمیشن شروع دا گئے کی پتہ لگے دلے وے کی قاتل سوک دے او دا وجہ سوا او دی ماشومانو دا مور پلار یا دا دی ماشومانو سکوناو او کم سوک دے چی دی ماشومانو میں بدل خطرو بانی پورا کی دے جی پکار دے چی آرمی پا فتح بانی چرت کمیشن جوڑ شوے وے اگی سا پتہ لگو لے وے
دا بشری حقونو تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا یو ممبر شیر محمد خان وائی متاثرینو تا انصاف ورکول دا حقوی پا بنیادی حقونو کی رازی نو دا د ادارو ناکامی دا چې تر اوسه یې په دغه پیخه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته ونه رسول
دا هر انسان حق دی چې دا سره څه ظلم کیږي دا ګناه فقط ته معلومه شي او چې څوک ورسره کوي په کار چې قاتل معلومي دا خو بدنصیبي ده زمونږ دومره لوی حادثه مطلب چې موږ اوسه پورې پته نه راغله چې دا څوک دی ولې وکړه او د څه مقصد لپاره وکړه په دې فائده چاته ورسېده نو دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې هغه درد او تکلیف والا خلک معلوم کړي بلکې دې کې د های کورټ یو کمیشن مقرر شوی وو هغې م څه مثبت نتیجه را ونه وته دا یو بدنصیبي ده چې د ریاست ادارې چې دي نو هغې د خپل فرض پوره کولو کې کامیابي نه مومي
د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر په 15 د آرمی پبلک سکول د پیښې څېړلو لپاره پېښور های کورټ ته د یو عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی وو د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شوو ماشومانو د میندو او پلارانو په غوښتنه د 2013 کال په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیستی وو او په اکتوبر کې په دې حقله ایوي اوریدنې پر مهال د عدالتي کمیشن جوړولو امر ترڅنګ د دغه متاسمینو بخنه غوښتي وه چې دوی ته په انصاف ورکولو کې دومره وخت ولګېدو. خو په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ خو په شپږو اونو کې د پلټنو مکملولو امر کړی و، خو د کال نه زیات وخت وشو. تر اوسه نه خو کمیشن خپلې پلټنې سرته ورسولې او نه یې حتمی راپور په سپریم کورټ کې جمع کړو. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازی ارباب عامر ایوب وای حکومت د دغه برید وروسته د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړل او دا وجه ده چې نن د ملک حالات ښه دي. د ذکر دا چې د آرمی پبلک سکول برید وروسته د پاکستان سیاسي او فوجي مشورولۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. دې ترڅنګ په هیواد کې له پانسي سزا بندیز هم پورته کړو. د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوجي عدالتونه هم جوړ کړل.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
لنن په ټول پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو 15 ورځنی بهیر پیل شو چې پکې به سکم 40 کروڑ ماشومانو ته د پولیو ګرځنده ټیمونه ځانونه رسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 40 واړو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د پولیو د اوسنی کمپاین مشري دې په خپله غاړه واخلي. په 2019 کال کې په پاکستان کې تر اوسه 101 ماشومان د ګذر ناروغۍ اغیزمن کړي دي. له بنونه عمر وزیر پی رپورټ جوړ کړي.
د پولیو پروګرام چارواکو او د خیبر پښتونخوا د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي ضد د غسلور ورزنه مهم کې به د خیبر پښتونخوا 15 زیلو کې 25,250,328 یعنی 6.15 میلیونه ماشومانو ته پولیو قطره یا ساسکی ورکړل کیږي. د دوی په وینا دغه مهم په کامیابی سره سرته رسولو لپاره 22,915 ټیمونه تشکیل کړي. دوی وایي مهم مقصد یې ګوزړ ناروغي وایرس خورېدل یا د وبا مخنیوی دی. د پولیو پروګرام چارواکي وایي د کور په کور ټیمونو ترڅنګ موبایل ټیمونه او په پوستو یې هم پولیو پروګرام کارکوونکي کېنولي چې د سفر دوران هم ماشومان د کترو څخه محروم نشي. په بنو او خوشا کې د ځلې انتظامی چارواکو په وینا پولیو مهم کامیابولو په غرض مرستیال کمیشنر بنو عطاو رحمان پرون مختلفو سیمو ته تللې او پولیو مهم آگاهی لپاره خلکو ته وینا وکړې. د خیبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر سلیم د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې په ټول هیواد کې د پولیو 101 کیسونه ریپورت شوي چې تر ټولو زیات 3 کیسونه خیبر پښتونخوا کې دي او خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره کیسونه په بنو ډویژن کې پروان 2019 کال کې ریپورت شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان صوبې خلک وایي د کوټې او ژوب ترمنځ لوی لاره تل له حوادثو ډکه وي ځکه چې دا لاره سمه نه ده جوړه شوې، نیمګړتیاوې لري. یو طرفه ده او پرې موټروې پولیس او د رفتار د څارنې نظام هم نه تر سترګو کېږي. یو شمېر کسانو پرون په کوټه پریس کلب کې مظاهره کړې. له حکومت وغوښتل چې دا لاره دې دوه طرفه یې غبرګه کړي او نور مناسب انتظامات دې هم وکړي چې د پیښو مخه ونیول شي. ایوب ترین له کوټې رپورټ لري.
د بلوچستان په کلاسفلا ولسوالۍ کې و مسلم باغ ته نږدې د کان مترزی په سیمه کې د جمعې په ورځ په ایراني پټرول بار ډارسن پیک اپ او سوارلی موټر ترمنځ د نشتې په ځای د کوټ پریس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه تړاو لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او غوښتنه یې کوله چې د کوټ ژوب سړک دې سمدلاسه دوه لارې سي. د مظاهره د برخوال کو وینا چې هر ورځ د کوټ روپ ترمنز پر دغه سړک باندې ټرافیکي پیش کیږي چې لامل یې پتیرو لسک لوک په سلګونو کسان وژل سوي دي. په دې اړه د خیر شګړي و کارکونکي ودود جمال و مشال ریډیو ته وویل
کده کراچی سره د کوټ روډ دی او کوټ سره د ډی خان پوری دا روډ دی د سنگل روډ دی. په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي واقعیت کیږي. په دې کې یو خو قصور دا دی چې دا روډ سنگل دی او دوم بیا دا دی چې دلته موټرویز پولیس دومره کم دی چې په ډیر کم تعداد کې. بلوچستان د پاکستان 45% ایریا ده. دا موټرویز پولیس هم باید په دغه تناسب باندې بلوچستان ته ورکول کیږي. هم دا غرنګ چې هغه سپیډ کنټرول ای هغه کیمرې باید ورکول سي.
خپل قانون پوه معصوم خان کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ټرافیکي پیښو یو لوی حالت د موټرویز پولیسو نشټوالی هم دی.
د ژوبر تر کوچلاغه پوری دا ټیم یو پټرولینګ پولیس اویلیبل نه دی. یو دومره خبر دا ده چې کوم ان ایچ ایس کوم روډ جوړ کړی دی زای په زای باندې داسې ټرن داسې زاینو راځي چې یو ګاډی که په 100 سپیډ کې رواني هغه ګسر کابو کېدی نشي.
خو خبريال اجپیر کاکړ غشتنه وکړه چې نه واځ دي دغه سړک دولارې سي بلکې موټروی پولیس ته هم په عجله توګه دلته پکار وګمارل سي.
په دا روډ باندې شپږ ګاډیانی حکومت بلوچستان له کوچلاغه ونی چې تر ډیاخانو پوری ګاډیانی موټروی ته مویا کړی دي او 202 اویا ملازمین چې پوسټونه دي پاغه کې 70% شیټان چې دي دا ډکسیوی دي او دا ملازمین او دا ګاډیانی په پنجاب او په سند کې چلیږي.
د جمعې په ورځ د مسلم باغ په پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ د میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک لاندې د دغه سړک د دولارې کولو په بشپړه توګه پرانیسته کړې وه. لیکن د کوچلاغ څخه بیا تر ژوب پورې پر دغه پروژه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وایي لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په څو ورځو کې له افغانستانه د 400 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي که له طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال دروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼۍ او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خپرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغان همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. خدا لا معلومه نه ده چې دغه پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کومه موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په خطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بلخو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ترورزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دورستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیر چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ټروریزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. شغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړی خو منلی و چې په افغانستان کې د ټروریستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بالقوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15,000 تنه یې د ټروریزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلا مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري.
د صالح محمد صالح د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوې یو. درنګ ساتلا په پېښور کې د سهار 10:30 کېدونکې دي. په پوره 10:30 به د خبرنو لنډیز واوري. په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي درید 15 منزل کېږي. 15 کاله وړاندې د 2014 کال د ډسمبر په 14 ترهګرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د یاد سکول د 132 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسان وژل شول. د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې 9 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته، په پنجاب کې 19 میلیونو او په سند کې نږدې 2.5 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي او هلته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د بحرین بادشاه حماد بن عیسی آل خلیفه ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر پروسه فایل کړه او د ورځې ته پای په پنځید ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه. د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی. د افغانستان په دغو 2 سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو کې ده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانۍ ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم لویه ضرر برسوي. د ترکی ولسمشر دړکه کړې چې که واشنگتن پر بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې دننه هغه 2 ستراتیژیک پوځي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې دي. پر ترکی د بندیزونو لګول اټکل له روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو په سر کېږي. او راپورونه وایي د هند په شمال ختیځ کې د شهریت په اړه د لانجمن قانون خلاف د تشدد ډکو احتجاجونو وروسته تېره شپه 15 تنه وژل شوي دي. په دې کې 3 تنه پولیسو وژلي دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې دوه منیمای تر ورسیدو. په دې دوه منیمای کې درته دوه ونس پروګرامونه لرو. اول به تاسو ته منور شاه روښانه مستقبل پروګرام وړاندې کړي، او ورپسې به مجید بابر درته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د نړۍ په بیلابېلو پرمختللو ملکونو کې د اعلی تعلیم په حق معلومات درکو. په دې کې تر ټولو زیات ځوانان غربي نړۍ ته تلل غواړي چې زیاتره یې امریکا، برتانیا او جرمني ته ځي. خو د دې نه علاوه هم په ځینو یورپي ملکونو کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ملاويږي چې ذهین او بیدار ځوانان ته ګټه پورته کولی شي. د دې اونۍ په خبرونه کې په فنلند کې د اعلی تعلیم په حق له تفصیل اوري. لونګین باچا د خیبر پښتونخوا له سوابي سره تعلق لري چې فنلند ته په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورغلی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې فنلند ته له تګ مخکې د خپل تعلیم په حق له وویل.
زما د وخت سره د ماتماتکس او فزیکس دغه زون زما لږ سترونګ وو. زما انجینیرینګ په شوق وو، بیا مې سیول انجینیرینګ وکړ اسلام آباد نه، یونیورسيټي اف لاهور نه، او هغه نه پس چې الته مې ډېر ښه پرفارمنس وو خدای شکر، نو هغه نه پس بیا دلته کې رالم ماسترز.
دا چې د اعلی تعلیم لپاره یې فنلند ولې انتخاب کړ، لونګین باچا په دې حق له وویل.
اکچولی ما سره 5 سکالرشپ وو، کینیډا، امریکا، سعودي عرب او سویډن او فنلند. نو چې 5 آپشنز کلرال بیا یو د ګوګل هونن سبا هر سړی یوز کوي، بیا سرچ کمپیرزن بنده شروع کی کنه چې کم ځای کې غوړه دي چې سبق ومه نو خو کوالټی ایجوکیشن یو بیا زما د فیوچر پرسپیکټیو هم لیکي نو هغه ټول هر ځای کې دا را روانو چې فنلند سبق د دې کوم معیار دی د دې کوم سټانډرډ دی هغه خو هغه د ډیسکرایب کولو ضرورت نشته هغه ټوله دنیا منی بل په امریکې ته په دې لاندې نه مرچ الته کې سبق ډیر سټرسفل دی مطلب تاسو ډیر ځکه تاسو سره بخپل بجټ خپل ایکسپنسز ډیر غمو یورپ تاسو ته ډیر فیسیلیټیز درکوي په دې توګه باندې چې ډیر نرم هم ساتي او سبق تر باندې وایي نو یو خو سټانډرډ ډیر خو بل دلته ما چې کومه ډیګري په سکول اداره فیوچر پروسپیکټس ډیر مزیدار نو بس په دلته کې رالم
له نو موري مو پختل چې د فنلند په کوم په هنتون کې سبق وایي او د دې معلومات یې څنګه تر لاسه کړل دی وایي
خوځي اولټو یونیورسيټي کې سبق وامه دا د فنلند ټاپ یونیورسيټي د aalto.com د نو aalto.com او یا که تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ نو aalto یونیورسيټي بیا ورکړي نو ماته په دې پته لګیدلې و چې د دسمبر میاشتې زما یو کالج فیلو ایډوارډز نکړه دینو اگر ما په یو شپ کې ولي ځای اکسو واسله او ما تا اکس ډیر خوند را کوم هغه سم رابطه ولرل اما ته چیر دا په فنلند کې سبق وام هو په دې یونیورسيټي کې اوتره خې یونیورسيټي نه بیا ما نور هغه سکرچ کو کنه ما ته لکه دا چې فرست ټایم ما تا ګوګل او نور اپلیکیشن وزې ټول اولټو ویب سټ بندور شي لکه دا ټول اپلیکیشن پروسیجر سٹارټ کیږي دا کنه چې تاسو یونیورسيټي ټارګټ کړئ او بیا ورشي یو دغه په ویب سټ تر وګورئ چې اډمیشن پروسیجر څه دی اډمیشن ټینیورز کم کم کړي فال کې کله کولاوي سمرز کې کله کولاوي او سپرینګز کې
لونګین بچاوای په کار دا چې په فنلند کې د زده کړو لپاره یو تن وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړي غنی بیا به خپل ټول لګښت په خپل پوره کوي چې په تعلیم یې اثر غورځوي
زما سکالرشپ او دلته دوه قسمه سکالرشپ راځي 100% او 50% شکر زما 100% زما ډیر داسې ملګرو چې سره 50% او بټ سټل زبدانه ریکمند کوم چې بیا داسې او کسرې شي ځکه اولټو یونیورسيټي کس اکچلی ځکه چې د دې مریډ ډیر های لګي یو خو دې ته ډیر بریلیانټ سټوډنټ په کار دي ځکه چې هغه ته ډیر ټف ټایم ورک ولې کی هغه تاسو ایکسپیکټ کوي چې تاسو کریم یې بالکل انو که تاسو 50% فیور کوی لکه زمونږ د خلکو اکثر د عادت ته چې هغه په دې سوچ باندې راشي چې زه به پارت ټایم جاب ولرم هغه نه به ګټه کوم او بیا به سب پیسې به بچ کوم او خپل فیس ورکوم دا دا دلته کې په فنلند کې هم د وکاله ژوند په دلته دا ممکن نه ده چې تاسو سبق وایي په الټو کې د نو یونیورسيټانو خبره نشم کولای مال ایکسپیرینس نشته خو دلته کې به بیا تاسو په کتاب سر لګوي
لونګین بچا وای که څوک سکالرشپ ونه لري نو بیا به د کال 15,000 یورو فیس جمع کوي نو موله د داخلي لپاره د ضروری اسناد او طریقه کار په حق لوي
زګونګه کی 3 مین ډیګری یو د میټریک یو د اف اس سی یو د بچلرز تاسو په د میټریک او د اف اس سی ډیګریا نه د خپل ریلیټډ چې کوم بورډ وي لکه ما د فدرل بورډ نه کړو پاکستان کې او اف اس سی نه د پېښور بورډ نه کړو اګه به د الټنا ټیسټ کوي بیا خپل بچلر ډیګری به تاسو د هایر ایجوکیشن کمیشن نه ټیسټ کوي آنلاین بدلی فارم ډک کوي د الټو یونیورسيټي او آی ګس اپلیکیشن فی چې او هغه سره 250 یورو هغه به ورسره جمع کوي نو بیا به دا فنلند خپل ډاکومنټس را لېږي خو چې دا لازمي چې تاسو دا هر څه اټیسټ کړی وي تاسو اوریجنل ډاکومنټ خو نه را لېږي تاسو همیشه فوټو کاپی را لېږي چې هغه فوټو کاپی که زما د ډیګری فوټو کاپی هغه چې ایچ ای سی خامخا اټیسټ کړی دا په دسمبر او په جنوري کې اډمیشنز اوپن کیږي دا تاسو ته په 5th to 10th اپریل تاسو ته پته ولګي چې تاسو مریټ کې راغلي یو کله
لونګین بچا وای چې په اسلام آباد کې د فنلند د سفارتخانه نشټون لوجی په ابو ظہبی کې انټرویو ورشوه او په ډیرو کم ورځو کې ورته سټوډنټ ویزه ورکړل شو په فنلند کې د یو بل پښتون ځوان سره مهم خبرې کړي چې د دې لنډې د می ورستو یې اوریدل شي
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په فنلند کې په وظیفه یا سکالرشپ د اعلی تعلیم په حق لا حال درکو په دې هیواد کې داخلا نسبتا اسانه او تعلیم یې معیاري دی خو تر سره کول یې ډیر مهنت غواړي په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
د د خیبر پښتونخوا کامل مروت هم په فنلند کې اعلی تعلیم کوي. د خپل زده کړو او دغه هیواد ته د رسیدو په حق لنموړي وویل،
پېښور کې لوی شوی یم او سکول او کالج مې عمل ته پېښور کې ویلې دی. بیا زه یونیورسټي دپاره نست ته راغلم اسلام آباد ته انجینیرنګ دپاره، نو چلته مې څلور کاله د بیچلرز وکړو، نو بیا زه هایر ایجوکیشن دپاره فنلینډ ته راغلم دی ماسترې دپاره. ما خپله آنلاین چې کوم څومره داسې مختلف ویب سایټونه دي چې هغې باندې دا ورکړي چې په دې ملکونو کې کومې کومې یونیورسټیانې دي، نو دا یورپ کې دا چې دا کوم کنټری چې دا غواړي چې دلته سټوډنټان راشي، نو دوی ته دا ټول انفارمیشن د هر څه په دې ویب سایټونو باندې ورکړي. نو چې هر ملک یو خپل یو پورټل دی، لکه خپل یو ویب سایټ دی. نو د فنلینډ هغه چې ما وکتل په هغې کې ما وکتل چې دا د یونیورسټیانو دي، او بیا مې پکې یو یونیورسټي خوښه کړه.
کامل مروت په انفارمیشن ټیکنالوژۍ کې تعلیم حاصلوي، وایي په فنلینډ کې د اعلی تعلیم لپاره داخله نسبتا اسانه ده او د ده په شعبه کې د کار روزګار موقع هم امکان لري.
یو خودي کې دغه ټول نغټه دغه وجه دا و چې د فنلینډ چې کوم اپلیکیشن د یونیورسټي چې کوم اپلیکیشن پروسیجر وو اډر زیات ټول اسانو ټول نه سمپل وو. جرمنی ته اپلیکیشن لیکلو کې لږ ټایم لګېدلو او هلته بیا د شی لږ پروسیس لږ کمپلیکیټډ وو. نو دا وجه وه. بله دا چې فنلینډ کې دلته د آی ټي اوس نن سبا ډېر زیات خلک پکاري، نو دلته بیا د جاب اپرچونیټی هم جاتی. په جرمنی کې به هم ډېری، خو د دې چې کوم فنلینډ چې کوم ایجوکیشن ریپوټیشن چې کوم دی نو هغه ډېر ښه دی. نو بل دا دی چې کوم دا کورس آفر کوو په کومې یونیورسټي کې، نو دا زما د انټرست سره ډېر زیات مطلب ملاوېدو نږدې و، نو ما ځکه دلته دا فنلینډ خوښ کړو.
کامل مروت 50% وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړی او پاتې په خپل ورکوي. دی وایي ماسټری په دوو کلونو کې کیږي چې د کال په سر یې 0.5 یورو فیس ورکوي. د دې ترڅنګ د میاشتې نور لګښت خواوشا 400 یورو جوړیږي. په پاکستان او فنلینډ کې د تعلیمي معیار د فرق په اړه نوموړی وایي،
فرق خو ډېر زیات دا دی چې دلته انسان ته اکیډمیک فریډم ډېر زیات ملاویږي. مطلب ته په خپل خوښه باندې کورسونه لې، په خپل خوښه باندې هغه کې په خپل رفتار باندې ته سبق وې، نو په تا باندې څه پرېشر نه. نو په دې کې ته دا زده کړې چې یاره که زما آی ټي کې اوس مطلب مختلفې شعبې دي، نو که زما یو شعبو کې انټرسټ نشته نو زه په بلې کې به هغه شم، او بیا چې بل انډسټري کې نن سبا څه ضرورت دی نو زه به هغه ونیسم، نه چې هغه ویم چې کومه ماته چې کومه کې زه ماسټری کوم. نو دا ډېر زیات غټ فرق وو، او دې ماته ډېره فائده هم راکړه چې ما خپل همدغه آی ټي کې مې لږه داغه لږ بدله کړه، نو ما دا مطلب بیا هغې باندې جاب هم میلاو شو او اوس دلته جاب هم کوم.
دا چې له پاکستانه ورغلي ځوانانو ته به په فنلینډ کې زده کړې ګرانې وي او که څنګه؟ کامل مروت وایي،
دومره ګران نه چې چا پاکستان تعلیم هم چې کوم معیار دی هغه دومره خراب هم نه دی. لږ شروع کې پلنی لکه فور ایگزامپل پلنی کال کې یا پلنی سیمسٹر کې لږ ګرانی وی، ځکه چې د دې چې کوم سټوډنټان نه دی خو د سیستم سره پویږي او مونږ چې راځو نو مونږ د سیستم سره ځان پویو. نو پلنی سیمسٹر کې لږ سړی بلد شي چې د سیستم باندې ځان پویږي، خو بیا رورو داسې چې بیا اخره کې زمونږ خلک د دې سټوډنټان چې کوم د خپل لوکل سټوډنټان دي د دې نه بیا ډیر ښه. نو دا چې څه ټیلنټ زمونږ خلکو کې کم نه دی او زمونږ خلک مهنت هم ډیر کوي، د خو چې کوم ژوند دی هغه خو بل شان دی، زمونږ ژوند خو ګران دی. نو مونږ همیشه بیا دینه اکثر داسې چې اخی د مخ کې شو بیا دوه کالو کې چې کله زمونږ ماسټری کمپلیټ کیږي.
پښتنو ځوانانو ته خپل پیغام کې نوموړی سوای،
اخی ته بزدا ویم چې دا خامخا دی اعلی تعلیم د پاره دی اروپا ته راشي. بیا دا چې کوم د سکندینیوین کنټری ورته وی یا چې لکه دا سویډن شو، فنلند شو، نوروی شو، ډنمارک شو، دا مالدار ممکنه دی او دلته ځوانان نشته. نو چې دا دلته خلک راشي، دا پښتانه زویم چې دلته راشي دلته تعلیم وکي، نو دلته د جاب اپورچونټی ډیر دی، سیټل کېدل یې آسان دی، او دوی ته هم اروپا دی ملکونو ته هم دا ځوانان پکار دي، ځکه چې د دې ټول سیستم خو په ټیکس چلیږي. نو دلته دا اوس د دې چې کوم اوس چې کوم آبادی ده دا رورو زړیږي، نو دې ډېر زیات کوشش کوي چې خلک دلته راشي. نو دې ټول اسانه طریقه دا ده چې اعلی تعلیم لپاره راشي. نو او بل دا چې دې کې د هیڅ چاته دا غدي نه کوي چې یاره دا به زه څنګه ځم. زه چې خپله یم نو ما په ویب سایټ باندې ټول دا انفارمیشن ورکړی دی. ما هیڅ چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړی چې ما په دې پروسیجر باندې پوه کړي. نو دا ټول انفارمیشن ورکړی دی او چې سی ورکړی چې هغه شان فالو کړي نو پکې هیڅ ګران نه ده.
کامل مروت وای پښتانه ځوانان ډېر صلاحیتونه لري، په کار دا چې بیدار شي او دا په کار راولي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکهلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د مومندو قبایلی دلی ولسوای چې د افغانستان سره په پولا د ګورسر لارې خلاص کړل شي. د دوی په خبره د دې لارې د بندیدو له وجې د دوی مالی او اقتصادي ستوندې ورستر بلې دي. دوی زیاتوي چې په پولا د باړ لګیدو له امله د دوی کلی ځمکې او قبیلې جدا شوې دي. نو باید حکومت د ګورسر لارې خلاص کړي. دا چې حکومت ولې د ګورسر لارې نه آزادوي همدغه د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسته مهاجر دي. هغه داغه نه بالکل څوک خبر دي
د ګوشړی لارې چې کوم آزاد شوه دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوو موږ زه په ځای ناشتي
د مومندو قبایلی ضلع د ګورسل د بند لارې په موضوع زموږ همکار شانواس ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتلی چې حکومت د خپل وعدو مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنډه او لار زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وایي چې دغه لار چې کله نه بند شوي نو د بایزو قومي خلکو کډې کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسم مهاجر دي. هغه داغه نه بالکل څوک خبر نه دي. چا څه خبره کوي د مومند جنسي ریکارډ نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خو دا د پاره چې دوی بداوي چې د پاکستان په مفاد کې دي. هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو
د خوځو متوله دی وای چې د دې لارې سره وطن آباد وو وسې علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوشړې لارې چې کوم آزاد شوه دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوو موږ زه په ځای ناشتي. دغه خبره را تښتېدلې نه ګونې موږ وطن د شپو نه دی. ډېر راله واغه کوم چې پاتې دي زما په شان تاغه د ستون دي لارې خرڅ شان نشته.
صد قهر کوډه خېلو چې حکومت خو بیا اعلانونه کړو چې دا لار به آزاد وي خو لا هم څه غم نه دی کړی.
ول زمن چې کمې اشتمنای وي هغه په گاډو پوری تړلې وي په دې لار پوری تړلې وي. بچی بم لاړ یو بورې وړ بیا رااله راوړل کدا بند شولا زمنګ هغه گاډي په کبال کې خرڅ کړل. پښتمنای زمنګ ور ولاګې منګ د مرګ نه یورک منګ په دې خپې چې زمنګ غټ مفاد په دې لار کې ولې خراب شولو.
نو د محمدونه د قامي سملېغړي او د سفرن د سټینډینګ کمیټي چیرمن ساجد مومن وای چې ځینی مسلې د افغانستان له خواشته او هغه دا چې لجلال آباد تر ګورسله لار کچا ده او د روزګار جوګا نه ده. دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده.
هغه به چوک نه ونی سره د ګورسل بارډر پورې کوم روډ دی دا سنگل روډو د دې د منځوري ټینډر هم شوې ده. دا تقریبا 68.71 لاکھ روپو پروجیکټ دی. دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي. هغه دا دي چې د دې طرف نظمونه پروګرام سیټ دی سم مسله نشته. هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سکیورټي مسلې دي دا غي په وجه باندې دي کې مشکلات دي. تیر ورځو کې شیری افریدی چې کوم دوره کړی و التم په دې باندې خبرې کړې وي. هغه سره رابطه کړي دي. هغه اخوا طرف ته کوم سکیورټی پروګرام دی هغه سیټ شي انشاء الله نو دا لاره به کولاوي.
او یاد دې چې حکومت د روان کال په جولای میاشت کې ویلو چې دغه لارې به آزادېږي، ولی بیا یې ویل چې د اگست په 8 نیټه به دغه لارې آزادېږي، خو لا هم بغیر له تورخمه نورې لارې لا هم بندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخې پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګېدلې لارې هم شامل کړي وي.
د مومندو قبایلي دلې د ولس داستون دا چې د ګورسل لارې د بندښ له وجې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتېږي. مې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي په قومي اسمبلۍ کې د مومندو استازي ساجد مومند مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
ساجد صاحب، ستاسو د سیمې ډېرو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ګورسل چې دا کومه لاره ده د دې د بندښ له وجې نه د دوی ډېرې اقتصادي او مالي ستونزې دي. نو ستاسو حکومت خو دعوه کوي چې خلکو ته روزګارونه ورکوي، د خلکو اقتصادي حالت ښه کوي، دغه د ګورسل لاره ولې نه کولاوي؟
څنګه چې تاسو ته معلوم ده چې عمران خان د ضلع محمد ازموږ چې حکومت راغلی دی نو دوه دورې د ضلع محمد وکړلې او تقریبا درې ځل وزیر اعلی صاحب راغلي وو. دواړه ځل چې کوم سپاسنامه ما وړاندې کړې وه په هغې کښې مونږ د ګورسل بارډر خبره کړې وه. ګورسل بارډر والي سره تاسو به پته وي چې څومره که تاسو اوس وګورئ اوس تقریبا 40 کیلومیټر روډ چې کومه دی دېته د دې طرف نه د ډبل کېدلو کوم ټینډر وشولو. ما دوه روډونو غټو د ضلع محمد دپاره چې کومه غوښتنه کړې وه د غیبې چوک نه ونیسه د ګورسل بارډر پورې روډ چې کومه دی دا الحمدلله دا ډبل شو، دا ټینډر شو، دا ټیکهدار ته حواله شو. دغه سیزونه دي چې خان صاحب دې کې نوټیفیکیشن هم کړو، چونکې دلته هغه ورځ باندې چې مونږ تللو زمونږ د پاټا چې څومره ایم این ای زمونږ وزیر خارجه سره چې ملاقات وشو هغه چې افغانستان سرتون هغوی سره مونږ خبره وکړو چې زمونږ د ګورسل بارډر لاره چې انتهایي ضروري ده.
نو هغوی څه وویل ساجد صاحب؟
هغوی هم دا دغه ده چې زمونږ څومره ادارې دي، زمونږ چې څومره سیکورټي فورس دي، زمونږ دې طرف ته چې کوم پروګرام دی هغه کلیر دی. هغوی وایي چې هغه طرف ته کوم د سیکورټي کلیرنس چې کومه دی هغه نه ملاویږي، هغه ته روډ نه دی پوخ. دلته خو زمونږ دا ما تاسو ته څنګه وویللې چې زمونږ د روډ منظوري شوې ده دې طرف ته.
ساجد صاحب، د دې نه مخکې خو ګوره دغه ځای کولاوو د دواړو طرفونو چې کوم خیلونه وو قبیلې وې هغوی به د دې ذمواري اخیسته چې د سیکیورټي یا د امنیت څه مسلې وي یا به حل کوي. دوی خو د دې لارې د کولاوېدو غوښتنه صرف په اقتصادي او کاروباري بنیاد کول غواړي. حکومت یا چارواکي دغلته چې کوم پوځي دي نو هغوی څه وایي چې دا به کولاوي نه کولاوي؟ اصلي مسله څه ده؟
مونږ دلته چې کله سره مونږ چې څومره د فورسز ملګري دي هغوی سره مونږ رابطه وشي چېره مشکلات دي چې څه دي مشکلات همدغه دي. هغوی چې کومه خبره کوي زمونږ د فورسز چې کوم ځوانان دي هغوی دا خبره کوي چېره هغه سره څه کوم د بارډر نه اخوا چې کومه دا مسله ده هلته لا سیکورټي کلیرنس فنګ ته نه دی ملاو شوی چې کلیرنس فنګ ته ملاو شي. نو دا خو ښکاره خبره دي کوم څه دویمه خبره نشته دی چې یاره دلته زمونږ اقتصادي دغه به په خپل روان شي. ما عمران خان ته تر د دې حده پورې ویلي وو تاسو د محمد ډیم چې کومه اقتصاد هغې کې چې یاره تاسو مونږ سره امداد هم مه کوئ خو مونږ ته دا لار کولاو کوي دا خلک به په خپلو خپو باندې ودرېږي دلته به دومره مضبوط اقتصاد شروع شي اقتصادي اکټیویټیز به شروع شي او هغه یوازې دا نه چې دېخوا د پاکستان زه دا وایم چې هغه اړه او دې غاړه زمونږ هغه طرف ته مومن پرته دی دی خو مومن پرې پروت دی نو هغه لو دی غره موږ ټول سره باندې ګو
اوس چې دې خاص حاجت صاحب اوس تاسو د مومند ولس ته څه وایئ چې یاره دا به صرف د حکومت ته به په امید او په تمه ناسي که نه کومه ټاکلی وخت د دی شته میاشت دوه میاشتې کال نیم چې دا به کولو شي؟
داسې ده لکه زه زمونږ د مشال د چې څومره اورېدونکي دي هغوی ته صرف زه دا پیغام ورکولی شم چې څنګه تاسو ته مه وویلي چې د یو پروګرام کې آرمي چیف ناست دي عمران خان وزیر اعظم صاحب پکې ناست دي د ملک گورنر پکې ناست دي وزیر اعلی پکې ناست دي او هغې کښې د دې مطالبه چې ما کوله ما ته بار بار چیټ راتلو چې یاره تاسو دا سیز مختصر کوي دغه سیز زمونږ صرف غوښتنې دي. تاسو ته ښه پته ده چې ما ضلع محمد ایم این ای چونکې دا مسله زما ده نو ما داسې یو فلور نه دی نس کړی چې ما خبره نه ده کړې.
ساجد صاحب اوس بله خبره په دغه د وسلوالو پر ضد چې کوم عملیات شوي مونږ ته په لومړي ځل پته ولګېد چې د مومندو نه هم ډېر کډوال هغه طرف ته تللي دي هغه بیا لا نه دي واپس شوي. بل دا مونږ ته پته ولګېده چې دغلته کې د دغه فینسنګ د وجې نه ستاسو قبیلې په منځ کې بیلې شوې اوس هغه کورونه چې هغه غاړه ته پاتې دي هغې دي خوا نه شي راتلی د دې مسلې به څه حل روباسي؟
دې مونږ چې کوم زمونږ دوړخیل چې کوم قوم دی هغه سخت خوا پاتې شو څه دې خوا پاتې شو او حقیقت دا دی چې دلته لکه د فینس سره دومره یو مصیبت زمونږ د زله محمد د پاره دا او چیرې تاسو چې چا ځمک یا خو پاتې شکورونه دی خو پاتې شو دی وړي خو پاتې شو لا خپل خپلوان یا خو پاتې شو یو بل سره خپل خپلوي وي ته دی خو پاتې شو ناغوي چې کله راتاویږي ناغوي پاغه ترخم باندې راتاویږي. نو دلته حقیقت دا دی چې پر غټه مسله ده. دا ما د دورخې چې کوم مشران او هغه ما ځان سره کړل او ما هغه ټیم کې زمونږ چې کوم شریعه رفیع دي زمونږ هغه ته ما دا مشران بوت لوږه ضرور دي چې مونږ د فورسز والا سره میټینګ شوي دي چې کوم خلک د فینسینګ نه اخوا پاتې شو هغه د هغه ملکي شش شو چې کوم دی خو پاتې شو دا دی خو پاتې شو.
نه نو هغه پاکستان هغه کسانو ته د پاکستان شناختی کارت دی پاسپورت دی د پاکستان شهریان دي
هم دغه سلسله کې هغه سلسله کې موږ د ورخیش چې کوم قوم دی الته تاسو د شناختی کارت دغه خبره کوي موږ الته چې د لونګۍ کوم ملکان دي هغه موږ سره سره وو چې کوم ته به مجددي سره ملاوي دوه د فینسینګ نه اخوا چون کې رالل د موږ ته هغه ورځ باندې شیریه رفریه چېرې که تاسو کوم خلک د فینسینګ نه خو راغلي سي دی خو راځي موږ تاسو ته ویلکم یو هغه مخې کډوال ناغري هغه د فارم مطلب دی چې موږ به ته هیڅ رکاوټ نه جوړو کو نور موږ خو کم کډوال پاتې کم ای ڈی پی څنګه پاتې هغه دی خو راوخې شي په تورخم باندې به موږ ریسیو کوو د تبخلو علاقو تر څو کورونو کې به آبادو او چون کې ډیر کټ خبره د وزیر داخله هغه ټیم کې داوه چیرې کوم خلک خو پاتې شو هغه د افغانستان څخه شو چې کوم دی خو پاتې شو د پاکستان
څخه. ها نو اوس چې الته کوم کډوال تللی دي تاسو د مومند نه تللی نو دا غي د واپسې اسن بس هغه تاسو پرې خو دا څومره خلک دي
موږ د ګورنمنت د طرف نه موږ ته کل کردا د غره چې هغه راځي له دې ته هیڅ مشکلات نه تاسو به کتلی چې د تکل هغه رالن نو زه په خپل پرسنلی په خپل به هغه راتلل مراسم نه وي چې کوم مشکلات او کمانډنټ سیټ سره ڈی سی سیټ سره هغه واپس پر ځمانی کول خپل کورونو تر سوچ چې هغه چې کله راوسو یو سوره دی هغه په یو ځبانی ټول په یو ځمانی دی راکړو چې هغه انویسټیګیشن او ټول پروسس مکمل شو ار یو خپل خپل کور ته ورسو او هغه چې کم نارمل لایف دی هغه هغه شروع اخو چې نور کم دی ما ته کمانډر سي تیر ورځې مو سره په ځما خبرې شوې هغه ما ته شیرا هغه راځي نو موږ ته دا مسله ټول حل کړو مسله به وتنی ان شاء الله.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
هم کله زر شال می ده مسالا دا دا درتا یم را